د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشه روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د امریکا جمهور رئیس د افغانستان په تګلارې د جمعې پرز د خپل ملي امنیت د ټیم سره خبرې کوي ترکیه په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم کېدو خبرداري ورکړی دی او امریکاوي شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو ده
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په دغه هیواد کې د جنگي جنایتونو د قضیو څېړلو لپاره د جنگي جرمونو د نړیواله محکمې مداخله ته اړتیا ده د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی په افغانستان کې پر کاري شرایطو برابر کسانو شمیر 8.5 میلیونه ته رسیدي نن دومره ورځ ده چې مظاهره چیان د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر خلاف په ډیر قهر او غصه مظاهره کوي درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري اوس تر عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې راتلونکو جمعې پر ورځ د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په تګلارې د خپل امنیتي ټیم سره خبرې کوي د ټرمپ حکومت زیاتې مودې را په دې خوا د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو لپاره په نوې تګلارې کار کوي بس پر دې دی چې آیا افغانستان ته اضافي امریکایي عسکر واستول شي او کنه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د ملي امنیت سره د افغانستان په هکله د تګلارې په ټاکلو باندې خبرې وکړي غونډه د جمعې پر ورځ واشنگټن سره نږدې د کمپ ډیوډ کې کیږي په جلال آباد کې لږګونو کسانو د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هغه هوایي بریدونو غندنه کړې ده چې دوی په باور ملکي وګړي پکې وژل شوي دي لاریون د چهارشنبې په سهار د ولایتي شورا لنګړ پیل او د ولایت مقام تر پایه ورسېده د افغانستان د دولت مخالفینو د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزاولنګ د سیمې د بیرته نیولو نه وروسته پولیسو ډلهییز قبرونه موندلي دي چې په یوه قبر کې لږ تر لږه شپږ دېرش مړي ښخ شوي ول د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی وای په یو قبر کې اته ویشت او په بل کې اته مړی موندل شوی دی هغه وای چې د اکثرو مړو سرونه پرې شوی دي د دغه ولایت ویان همدارنګه زیاتوي چې ټول مړی نارینه وو او درې ماشومان هم پکې وو چې له عمر یې له اتو نه تر پنځلسو کلو پورې وه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له تر اوسه دغه هیواد عدلي او قضایي سیستم د بشري ضد جرمونه او جنگی جنایتونو د څېړلو لازمه وړتیا نه لري او په دې برخه کې د نړیوالې جزایی محکمې مداخله ته اړتیا شته ده د دغه کمیسیون مشر سیما سمر چنن یې د تروریزم او وسلوالو نښتو د قربانیانو څخه د ملاتړ ملي تحقیق په اړه یوې غونډې ته وینا کوله د جنایي جرمونو نړیواله محکمه کولی شي چې له هغو کسانو څخه پوښتنه وکړي چې په جنگی جنایتو او بشري ضد جرمونو کې لاس ولري جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د چارواکو څخه غوښتل دي چې په افغانستان کې د مداخله مخه ونیسي ښاغلی غنی د خبرې په کابل کې د پاکستان د استازي تحمینا جنجوا سره په خبرو کې کړی دي تفصیل د کرام شینواری پر راپور کې اوري
د افغانستان د جمهور رئیس د وین مرسل نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې همداشان جمهور رئیس غنی میرمن تخمینا جنجوا ته ویلي چې پاکستان باید د لندن غونډې له موافقې سره سم عملي او اساسي اقدامات وکړي
رئیس صاحب جمهور تاکید کرد که با نخست وزیر جدید این کشور گفته شود
خاغلی آزاد ویل خاغلی جمهور رئیس تینگارو که چې د دې هیواد نوی صدر اعظم ته ویل شي چې په هغو غونډو کې چې موږ په لندن کې سره لرلي باید پرې عمل وشي دا څخه به یو خپل شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی په سیمه کې د تروریزم ګواښته په اشاري ویلي چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي ځکه چې د جمهور رئیس غنی په وینا د دواړو هیوادو خلکو دپاره یو ګډ جدي خطر دی او د تروریستي ډلو فعالیتونه د ټولو په تاوان دي
او دا هم پاتې خبرونه روسیا وی هلی لري چې ایران او امریکا دواړه به پاتمی موافقه عمل وکړي او دغه موافقه به مات نشي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن د چهارشنبې پر ورځ هیله ښودلې چې ایران به اتمی موافقه چې په 2015 کال کې د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو سره کړې ده مات نه کړي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خبرداري ورکړی و چې ک امریکا په دې هیواد نور اقتصادي بندیزونه ولګول په یو څو ساعتونو کې به دغه موافقه ماته کی او تریبا ووزی. په اوتریش کې چارواکي وایي اویا تن عسکر د ایټالیا سره نږدې سرحدي سیمو ته لیږي چې د دې هیواد ته د غیر قانوني مهاجرینو په مخنیوي کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
په اوتریش کې پولیس وایي د هغو غیر قانوني مهاجرو شمیر زیات شوی چې په باروړونکو موټرو کې ځانونه پټوي او د ایټالیا څخه دغه هیواد ته ور اوړي. د اوتریش پولیس وایي د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د پوځ څخه مرسته غوښتي. د اوتریش پوځ وایي چې د اویا عسکرو سره به سرحدي سیمو ته د مرمیو ضد موټر هم ولیږي چې د غیر قانوني مهاجرو د داخلېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د هسپانیې بحري ځواکونه وایي چې 319 پناه غوښتونکي نیولي چې په اوو کښتیو کې سپاره وه او کوښښ یې کاوه چې د مراکش څخه د مدیترانې د بحیرې د لارې دغه هیواد ته ننوځي. پولیس وایي اکثره پناه غوښتونکي د شمال لویدیځې افریقا د هیوادونو اتباع دي. د افریقا د لویې وچې لسګونو زره پناه غوښتونکي کوښښ کوي چې د مدیترانې د بحیرې د لارې ځانونه په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. زرګونه کسان په دې خطرناک لار هر کال ډوبیږي خو بیا هم په ځان دغه خطر مني. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. په عراق کې و عسکر هغه وخت وژل شو چې وزنمرګې بریدکوونکي غوښتل د بیجیب ښار کې د امنیتي ځواکونو قمندانۍ ته ننوځي. امنیتي سرچینو د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې شاوخوا 500 وسلوالو غوښتل دغه قمندانۍ ته ننوځي. په قمندانۍ کې پولیس او اردو دواړه دیره دي. د پوځ یو ډګروال محمد الاسدي وایي یو ځانمرګي بریدکوونکي په دروازه کې په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول او څلورو نورو یې د 3 ساعتونو لپاره د امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړله او ووژل شول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي دا چې کیم جونګ اون په آرام سمندر کې د امریکا په ګوام ټاپو د توغندۍ وشتل وزنډول واشنگتن دې ته تیار دی چې د شمالي کوریا سره خبرې وکړي. دغه جګپړې امریکایي ډیپلوماټ وویل ډیپلوماسۍ ته د فرصت ورکولو ترڅنګ پینګ یانګ باید د کوریاګانو د ټولې ټاپو وزمې سیمې د اتمي وسلو پاکولو د مذاکراتو مخکې خپل د بالستیک توغندیو او اتمي وسلو ازموینې هم بندې کړي. او وروسته خبر ده چې د شباب د ډلې یو پخوانی جګپړې قومندان وایي د سومالیا د حکومت سره خبرې پیل کړي دي چې په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو سره د اړیکو ختمول په هدف غواړي سوله وکړي. مختار رباو چې په ابو منصور هم شهرت لري دا خبرې د سومالیا په مرکز مګادشو کې په خبری کانفرنس کې کړي دي. رباو ویل د 50 کلونو ډیر وخت کېږي چې هغه د شباب د ډلې د مشرتابه سره او د همدې ډلې د افکارو سره د مخالفت په وجه دا وسلواله ډله پریښي ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه دا هم لمړی رپورټ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په دغه هیواد کې د جنگي جنایتونو د قضیو څېړلو لپاره د جنگي جرمونو د نړیواله محکمې مداخله ته اړتیا ده. نور حال د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر چې د چهارشنبه په ورځ د تروریزم او وسلوالو خطو له قربانیانو څخه د ملاتړ ملي تحقیق په اړه یوې غونډې ته وینا کوله وویل په وس وخت کې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې د بشري ضد جرمونو او جنگي جنایتونو د قضیو د سیړلو لازمه وړتیا نه لري او په دغو قضیو کې د نړیوالې جزایی محکمې مداخله ته اړتیا لیدل کیږي. د اغلی سمر پر وینا نړیواله جزایی محکمه کولای شي له هغو کسانو څخه پوښتنه وکړي چې په جنگي جنایتونو او بشری ضد جرمونو لاس پوری کوي.
در صورتی که حکومت ها ناتوانی داشته باشه به این جرایم برخورد کردن نتونه و در صورتی که حکومت ها
کله چې حکومتونه بی وسوی او یو نغواړي دغه جرمونو په وړاندې اقدام وکړي په دې صورت کې نړیواله جزایی محکمه مداخله کولای شي. اړتیا ده چې موږ د افغانستان په قضیو کې له نړیواله جزایی محکمې څخه استفاده وکړو ځکه چې تر اوسه د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې هغه لازمه وړتیا نه ده پیدا شوې چې د جنگي جرمونو او بشری ضد جرمونو په وړاندې اقدام وکړي.
جرایم ضد بشری برخورد بکنه.
سیما سمر زیاته کړه چې نړیواله جزایی محکمه هغه کسان تر عدلی او قضایی تعقیب لاندې راوستلی شي چې د بشری ضد جرمونو د ترسره کولو قومانده ورکوي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسون مشر ټینګار وکړ چې د بشری ضد جرمونو په برخه کې د معافیت دود د لمنځوړلو او د عدالت تامینولو لپاره باید په نړیواله کچه لابیګری وشي ترڅو په افغانستان کې د نړیوالې جزایی محکمې مداخلې ته زمینه برابره شي. افغانستان په 2003 عیسوي کال کې د نړیوالې جزایی محکمې غړیتوب ترلاسه کړی خو تر اوسه یې د دغې محکمې له صلاحیتونو څخه په افغانستان کې ګټه نه ده اخیستې. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال وحیدالدین ارغون دغې غونډې ته وویل چې د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو او د نړیوالې جزایي محکمې ترمنځ اړیکې شته او د اړتیا په وخت کې به د دغې محکمې له صلاحیتونو څخه کار واخلي. هغه وویل په هغه صورت کې چې د لوی څارنوالۍ عالي اداره یا د عدلي او قضایي بنسټونو ادارې د دغو قضیو د څېړلو توان ونه لري، له شک پرته هیوادونه او په ځانګړې توګه نړیواله جزایي محکمه په دې برخه کې له عدلي او قضایي ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر وویل چې په دغه هیواد کې د جګړې او وسلوالو شخړو قربانیان اند ژوند د خوندیتوب له لومړنیو اسانتیاو څخه بې برخې دي. اغلی سمر زیاته کړه چې دغه کمیسون په وسلوالو شخړو کې د ملکی تلفاتو د کچې د راټیټولو لپاره د تروریزم او ناامنیو له قربانیانو څخه د ملاتړ ملي تحقیق پیل کوي. په افغانستان کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشر دانیل بل دغې غونډې ته وویل د ناامنیو او وسلوالو شخړو د قربانیانو لوړ شمېرې ته په کتو په دې برخه کې د ځواب ویلو کچه خورا ټیټه ده او لا هم د جګړې له امله تر ټولو زیات زیان ملکي وګړو ته رسیږي. د یوناما د شمیرو له مخې د 2009 کال له جولای څخه تر اوسه په افغانستان کې د ناامنیو له امله 10,000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اغلی بل پر وینا په افغانستان کې د جګړې بڼې بدلون موندلی چې ورسره پر ملکي وګړو باندې د ناوړو اغیزو په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی. هغې د تروریستي ډلو لخوا په افغانستان کې د یوې خاصې مذهبي ډلې په نښه کول د اندېښنې وړ وباله او ویویل
یوناما د هغو ډلو د بریدونو په اړه چې یو قومي او مذهبي اقلیت پورې تړلي خلک پکې په نښه کېږي خپله ژوره اندېښنه ښیي. په ځانګړې توګه د هغو وروستیو پیښو په اړه چې د داعش پورې تړلو ډلو او یا هغو کسانو لخوا ترسره شوي چې ځانونه داعشیان بولي، دغو ډلو د سرپل، کابل او هرات وروستیو خونړیو بریدونو پورې تړاو درلود.
اغلی بل دغه راز وویل یوناما د تروریزم او وسلوالو نښتو له قربانیانو څخه د ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقونو له ملي تحقیق څخه ملاتړ کوي او زیاته کړه چې دا تحقیق په افغانستان کې د ثبات او تلپاتې سولې د ټینګولو په برخه کې یو مهم ګام دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمان غږ د واشنگتن ناوړې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې په کاري شرایطو د برابر کسانو شمیر 8.5 میلیونه ته رسیږي، چې له دې شمیر نه 1.9 میلیونه بیکاره یا کمکاره کسان دي. لیمینیا زیپام د اکل رپورت لرلګلې.
یو له هغو ستونزو چې په افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي د بیکاری شتون او د بیکاره وګړو پراخ حضور دی. د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیات شمیر هغه کارکوونکي چې پخوا به په ګډو ادارو کې کار کاوه اوس د بیکاری له ستونزې سره مخ دي او د کار مارکیټ د پخوا په نسبت رالویدلی ګڼل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6.5 میلیونه کسان په کار بوخت دي، خو پاتې 1.9 میلیونه یې یا مطلق بیکاره دي او یا کار نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل کڅه هم کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د پروسه کال په پرتله د بیکارۍ په کچه کې 6% کموالی راغلی دی، خو د کارګرانو ملي اتحادیه لا هم وایي چې حکومت د بیکارۍ په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګرانو د ملي اتحادیې مرستیال غلام علي بریال نن چهارشنبه یوې خبري غونډې ته چې لسګونه کسانو پکې ګډون کړی و وویل
پیشنهادات مشخص را به خاطر کاهش بیکاری
موږ د وزګارتیا د کچې د کمولو لپاره حکومت ته خپلې طرحې او وړاندیزونه ورکړي دي. که حکومت یې د حل لارې پیدا کړي ښه، که نه موږ به سرکونو ته ووځو او له خپل مدني حق څخه به ګټه واخلو.
از حق مدني خود استفاده میکنیم.
کابل میشتې پیغلې زرلختې پوهنتون خلاص کړی دی خو اوس بیکاره ده. دا د خپل بیکاری په اړه داسې وایي.
دغه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اوسنۍ ټولنه کې د ځوانانو لوی ترینه ستونزه د دندې موندل دي، او دا ډېر یو په یو لوی ستونزمنې پروسې باندې بدله شوې ده. د دې لپاره زما هم زه د یو ځوان په حیث باندې زما هم لوی ترینه ستونزه د مناسبې دندې د هغه دندې چې ما لیاقت او استعداد سره سمون لري همدغه زما لوی ستونزه ده چې نه پیدا کېږي په سختي باندې.
د کارګرانو ملي اتحادیه په داسې حال کې له بیکارۍ شکایت کوي چې د شنبې په ورځ افغان ولسمشر له ځوانانو سره په کتنه کې اعلان کړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې د ملکي خدمتونو 15,000 بستونه او په راروانه یوه میاشت کې 8,000 د ښوونکو بستونه به اعلان شي. بلخوا د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون نږدې 100 پوستونه اعلان کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن دومره ورځ چې مظاهره چاند ولسمشر ډونالد ټرمپ خلاف په ډیر قهر او غصه په نیویارک کې د ټرمپ په دانې مخې ته او ځینو نورو ښارونو کې مظاهره کوي. د دې مظاهرو سبب دا دی چې د ویرجینیا د ایالت شار شارلز ویل په ښار کې د نژادي تبعیض او تشدد د پیښې په اړه جمهور رئیس ټرمپ مختلف بیانونه ورکړل. په موکې رپورت ته
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې وویل چې د شارلټس ویل د تشدد په پیښه کې دواړه خواوې ملامت دي.
زه داسې فکر کوم چې دواړه خواوې مسؤلیت لري. که تاسې دواړو خواوو ته وګورئ نو زه فکر کوم چې په دواړو خواوو کې ملامتي شته ده. زه په دې کې هیڅ شک نه لرم او تاسو هم پکې شک نه لرئ. که تاسې درست رپورټ ورکړی وای نو تاسې به هم دا خبره کولای.
خو تر دې مخکې هغه په سپینه ماڼۍ کې د کوکلاکس کلان نو نازیانو او سپین پوستو تفوق غوښتونکو ډلې غړي چې په تشدد کې برخه اخیستې به جنایتکاران او مجرمان بللي وو. د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو هیله لرله چې د هغه دا خبرې به د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو انتقادونه له منځه یوسي. د اسوشیټډ پریس خبریال جولیا پیس وایي دا له اوله څرګنده وه چې هغه غوښتل د شارلس ویل د تشدد په اړه خپل اولنۍ تبصره تکرار کړي.
هغه په ټرمپ ټاور کې خپل اولنۍ خبرې تایید کړلې او دواړه خواوې په تشدد کې ملامت بللې وې. هغه وویل سپین پوستو تفوق غوښتونکو د دې اجازه لرله چې هلته مظاهره وکړي. که تاسو واقعیتونو ته وګورئ نو ملامتي په دواړو خواوو کې لیدل کېږي.
که څه هم هغه د دوشنبې په ورځ داسې خبرې کړې وې چې په ډېر احتیاط لیکل شوې وې. هغه نژادي تعصب شر وباله او د سپین پوستو تفوق غوښتونکو ډلو نمونه واخیستل، خو د نن ورځې له وینا نه څرګنده وه چې هغه دا نه غوښتل.
دا چې ولسمشر له خپلو خبرو نه تیر شو دا څرګندوي چې په شارلټس ویل کې څه تیر شول. هغه ډېر ناوړه عمل و چې د سپین پوستو تفوق غوښتونکو او نژاد پالو له خوا نه ترسره شو.
ولسمشر ټرمپ په خپل هغه موټروان چې 2.5 کلنه هیدر هایر په خپل موټر وهلې وه قاتل وباله. ولسمشر زیاته کړه چې هغه د خپل ځان او هیواد لپاره د شرم وړ و. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوو کارونو منځته راتلل د نژادي تبعیض د له منځه تللو لپاره یوه لاره وبلله. خو د اسوشیټډ پریس د واشنګټن څانګې رئیسه جولیا پیس وایي د ولسمشر ټرمپ د سه شنبې د ورځې خبرې د هغه لپاره ستونزې منځته راوستلی شي. دا پوښتنه به هم کیږي چې آیا جمهوري غوښتونکي د هغه ملاتړ ته ادامه ورکوي او کنه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. زمونږ غږ د واشنگتن اوري. ختیځ ښار جلال آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ و نویمه کلیزې ته لاله وړاندې تیارې روان دي. دا چې څنګه لږ وروسته به یې په رپورټ کې واورئ. زرګونه افغان ځوانان په داسې حال کې له خپل هیواد نه تېښته کوي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، کارونه زیات په کمېدو دي او د تحصیلي موسسو معیار په ټیټېدو دی. دا وضعیت په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې په تېرو 1400 کلونو کې د دې لپاره د میلیاردونو امریکایي ډالرو مرسته شوې وه چې دغه هیواد په ښه توګه په پښو ودرېږي. په هکله یې رپورټ اورو.
دا داستان د حسینی کورنۍ په اړه دی چې د هغه هیواد ډیرو کورنۍ ته ورته والی لري. د دې کورنۍ یو غړی نجیبه حسینی د کانو او پټرولیم وزارت لخوا د یو بورس لپاره جاپان ته لیږل شوی و. د نجیبې خور مریم حسینی وایي خور یې د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل چې هیواد ته راستنه شي، خو کله چې ستنه شوه نو تیره میاشت یې په هغه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ چې یو ځانمرګي د هغه وزارت د مامورینو په یو بس برید وکړ.
ما هر روز شهید میدیم، عزیزان خود تیکه و پاشه پیش چشم میبینیم. کسی که در افغانستان زندگی کنه آرزو نداره، آرزویش فقط زنده ماندن است، آرزویش فقط زنده ماندن اعضای فامیلش است.
دغه غوستونځو سره سره بیا هم یو څه تته هیلی موجودی. محل واک له هغه چودنی سره نږدې و چې نجیبه یې ووژل. هغه لا هم هغه ناری او سوری او مړی یادوي چې د پیښې په ځای کې لیدلی. هغه هوډ لري چې په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د ګلدوزۍ په صنعت کې دا یو موډل په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
او ځای امنیتي خطرات در هر ځای است، چې د دفتر باشه چې بیرون باشه، ولی بهتري است که ما هنوز قوي تر پیش میریم از دیروز.
خو هغه ځوانان چې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کوي وایي تر ټولو مهمه ستونزه د کار پیدا کول دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال د هیواد له ځوانانو غواړي چې د یو بدلون د راوستلو لپاره مبارزه وکړي.
هر روز کشته میشیم، زخمی میشیم، لیکن مبارزه میکنیم که تا می حالت تغییر بوتیم. هیچ وقت باید شکست خورده و خفا نشوه، دل سرد نشوه.
ځوانان وای چې حتی کار پسی گردیدل پخپلا یو خطرناک کار ده.
کله چې زه بهر ووزم چې د کار لپاره درخواست وکړم نو ځان خوندي نه ګڼم چې آیا بیرته به ژوندی کور ته راشم او که نه.
یو بل ځوان وای چې د بیکارۍ له امله خلک د هغو توندلارو په لاسونو کې پرېوزي چې په هغه هیواد کې بی امنیتي رامنځته کوي.
که خلک مصروف وي نو هیڅوک به له مخالفینو سره یو ځای نه شي. هیڅوک به ونه غواړي چې له خپلو ورونو سره جګړه وکړي. څرنګه چې دوی کارونه نه لري نو له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای کیږي.
افغانستان له سوریې نه وروسته دوهم هیواد دی چې 2.5 میلیون وګړي یې د مهاجرینو په توګه ژوند کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمون غږ د واشنگتن نه اوري. ختیځ ښار جلال آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ د 99 کلیزې تاله وړاندې تیاری روان دی. واټونه د ازادۍ د بیرته اخیستونکي شاه امان الله خان پر تصویرونو او پر ملي بیرغونو ډک شوی، خو ځوانان ماښامونه په اتڼونو تاوده ساتلي. پاموکی رپورټ ته.
سګنې کالم جلال آباد کې د ازادۍ ورځې نمانځنې ته د ښار بڼه درې رنګه بیرغونو او د ازادۍ د بیرته اخیستونکي غازی امان الله خان تصویرونو نیولې. ځینو خود خپلو موټرو رنګونه هم د اسد د 23 په نامه کړي. کوچنیان هم غواړي د خپل تاریخ پر ویاړلو پاڼو خبر شي، ځکه نو ملي بیرغ په نازکو لاسونو کې ساتي. د ښار د څلور لارو سینګار او نوي رنګونه پامړونکي دي. د تصویرونو او بیرغونو د خرڅونکو مورز روانه ده او وایي غواړي د ازادۍ د بیرته اخیستو 99 کلیزه لا ښکلې ونمانځي.
اوس سکل د ازادۍ لپاره په جلال آباد ښار کې ډېر خلکو د ازادۍ لپاره تیاری نیولې. مخپله ورته خولۍ مقصدله، جامې مې ورته کړې، دغه سودا هم ورته خرڅوم، بیرغونه خرڅوم او ډېر ښایسته خو په خوشحالۍ سره به دا دغه لمانځو.
ننګرهار کې د دغې ورځې د نمانځنې د تودو ولولو یو لامل ښایدام وي چې د ازادۍ بیرته اخیستونکي په همدې سیمه کې دفن دی. د شاه امان الله خان مزار د ازادۍ د ورځې په ویاړ ښکلی شوی او په دانی مشپو یې خلک لیدو ته ورځي. خو د دې هر څه سربیره په ښار کې د ځوانانو اتڼې او د ډول ډنګ سلګونه کسان ورمات کړي دي. د دې سیمې زلمی وایي د ازادۍ د ورځې دستوري سړېدو ته نه پرېږدي.
اتور شپه او تقریبا 10 بجه شاوخوا ټیم ده او چې موږ راغلی یو بده محفل راغلی یو دا آزادې یعنی څو ورځې پس د آزادې ورځ ده او په دې یو داسې جالب ورځ ده چې د پاره ننګراریان یعنی ټول خصوصا غونډ افغانستان خلک ډیر خسته خسته پروګرامونه نسی
چارواکی وایي راتلونکي شنبه د زمري یا اسد تیشتمه په جلال آباد کې په تودو ولولون مانځي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د اسد میاشتې 28مه د افغانستان د ازادۍ ورځ ده. د ازادۍ د بیرته لاسته راوړلو ورځ ده. دا ورځ افغانانو او د افغانستان په تاریخ کې د بلې هر ورځې په نسبت د اهمیت او احترام وړ ورځ ده. زموږ همکار شفیع سردار د اطلاعات و فرهنګ د وزارت مطبوعاتي سلاحکار او ویان محمد صابر مومن سره مرکه کړې او دا پوښتنه ترې کړې چې د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې ورځې د لمانځلو لپاره څه تیاری نیولې.
په پیل کې تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته د امریکا غږ درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او د دې ورځې در رسیدو له امله د اسد د مشتمع د خپلواکۍ د تنوع نکلیزي له امله ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. د اسد اصل مشتمع د افغانستان یو له تاریخي ارزښتونو څخه دی. که ځینې خلک وایي چې دا ویاړ دی خو نه، یاړونه په خپل وخت سره او د حکومتونو په بدلیدو سره یو بل شی داغې ځای نیولې شي، خو ولې ارزښت داسې یو شی دی چې د هغې ځای هیڅ وخت یو څوک یو بل شی نشي نیولی. هغه که حکومتونه بدلیږي، که وختونه تېرېږي، هغه ارزښت همداسې پاتې شته. د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس لپاره یو ارزښت دی. د اطلاعات فرهنګ وزارت د دې ورځې په مناسبت باندې په درې دېرشو ولایتونو کې د کابل په شمول باندې د پلازمینې په شمول باندې ټولو رئیسانو ته حکم کړی دی د اطلاعات فرهنګ وزارت رهبرۍ چې دا ورځ د سیمه ییزو ادارو سره او د سیمه ییزو حکومتدارۍ سره په ګډه باندې په شاندارو مراسمو باندې ولمانځي. نن هم د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دغې ورځې په ویاړ باندې ملي تیاتر او د ملي موسیقۍ ریاست خپل پروګرامونه او نندارې درلودلې. د ملي تیاتر جالبه تیاتري پرشه دا وه چې په دې کې یو کس د شاه غازی امان الله خان نقش لوبوه او تمثیلوه، چې هماغه ډول باندې دریشي او د هغه چې په څه ډول باندې ازادۍ په ورځ باندې او د خپلواکۍ په ورځ باندې د عیدګاه جومات مخ ته بیانې ورکړې وه. همدارنګه د هیواد تکړه ممثلې ملالۍ ذکریا د ملکې ثریا ژوندی رول لوبوه. نو دغه تمثیلي پارچه نن په ملي تیاتر کې نندارې ته وړاندې شوه. همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په نهو فرهنګي برخو کې جایزې اعلان کړې دي چې په هر برخه کې درې جایزې دي چې دا به د اسد د 28مې په ویاړ باندې خلکو ته ورکول کیږي او هغه خلک چې خپل آثار یې دغه جایزو ته کاندید کړي دي او د اړوندو کمیټو لخوا به چیړل کیږي او بیا به دا جایزې ورکول کیږي. په همدې ډول باندې پرون د اطلاعات و فرهنګ وزارت د مطبوعاتو تاریخي سیر د نورلسم قرن څخه تر یوویشتم قرن پورې یو علمي څیړنیز کانفرانس را بللی و چې پوهانو، استادانو او د رسنیزو بنسټونو او په افغانستان کې د رسنیو مسؤلینو، د مدني فعالانو، د کابینې غړو، د ملي شورا غړو په دغه کانفرانس کې برخه اخیستې وه او د امیر شېر علي خان د شمس النهار د تاسیس نه تر دې دمه پورې ټول رسنیز بهیر په دغه علمي او څېړنیز کانفرانس کې وڅېړل شو.
ډېر اعلی. محترم محمد صابر مومن صاحب، غازی امان الله خان څه ډول یو شخص و؟
غازی امان الله خان، مننه، غازی امان الله خان یو ترقي خوا او د پرمختګ په لورې د خپل ولس د بیولو پاچا و. هغه د هیواد تعلیمي بنسټ، د هیواد فرهنګي بنسټ، د هیواد د بیلابیلو بنسټونو د پاره تیږي کې خودلې او هغه یې مخبر وړاندې بوتلی. زه ویلی شم چې د غازی امان الله خان هغه وینا چې د ازادۍ پر ورځ باندې چې هغه کې ویلو چې من یو خپلواک هیواد یو او د دغه ازادي د ترلاسه کړل د هیواد ترنو غازی امان الله خان د هیواد یو له ترقی خوا او پاچاهانو څخه و.
درنو اوریدونکو نیم ساعت دومه خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په سولاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. خدای مالشه.